نن دوشنبه ده د لیندیا قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو شرغلاست وایو په راپورونه کې راځي د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارشی کارشی بلونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سندستی تو گرده تلپات سولی او ثبات را منستکول مهم دی زکه ده هیواد لستر بشری او اقتصادی باران سره مخبی
ده مدافع وکیلانو ده طولین زینی غری وای چی طالبانوی دفتر تراله ده فکنده هر که گنیف چی زینه انزورگرانی ده طالبانو ترواکمانی و روز ده پر کورونو ناسته دی
من پا کور که خود فعالیتونه کوام خو بیا هم کل نکل خود سلام رو جنگو همه چی آقوی را ترحمنه اوکی
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهره چانی ولی
چادرهای متحصنین را جمع کردن آتیش زدن
د معترضانو خیمه ټولې کړې او اوري ورواچول هر ځای و چې وضعیت غیر عادي شو
د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام اوریدلای شئ. په یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالو نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي سعودي عربستان ته له روان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاض کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او آژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نشتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نشته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوی او یوازې 1 طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا 8 نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبه د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوی بڼه لومړی په جنوبی افریقا کې ثبت شو چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبی افریقا سره پر تاګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمنی، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوی بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبی افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې 45 ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3%، او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 22 جنگي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکې الوتکې، 13 جنگي الوتکې او یوه تیل لیږدوونکې الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیارخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانې چې د مخکنی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمني پای ته ورسوي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخې ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزه اتکلیږي
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولی شي، باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیې سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنبنی شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنی شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلي وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ دغه ټولنې دفتر د روان لمریز میاشت په 2 نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا غصب شو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل مهرلک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکړل. اوس هیڅ یو کارکوونکی ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وی دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې وبل غړي تمنا صدیقی بیا وای د طالبانو لراته ګروس ټول مدافع وکیلان له سخت ستوندو سره مخ دي.
ما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا دی چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي او په داسې یو حساس حالت کې کتری او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو استاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبان نوایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دا ادعاوی ردوی.
غټولنه نه ده تړل شوی، یوازې دومره ورته ویل شوی چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. د غټولنه آزاد د خپل ټاکنې کولای شي، خپل وکالت کولای شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوی چې جواز دی واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1400 کې جوړه او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهال شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمېر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرېښې او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپېتو غونجونو لډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي، خطاطي او نقاشي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې له یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو. د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کرو
اشتراک کنم و بتانم که آموزش رسامی به شکل معیاری یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چه تازه در رسامی در زده کرو پا کورس کی شامل سوی و اوست در خپل هنر در تمرین پرواخ دیر کله در تلیفون للاری لخپل شوون کو همکاری غواری.
رسامی می هم کله چه شروع که دیر خوشحاله و من دیر کار می پوری که ولی خو کله چه در جنگون شروع سو در نوی نظام را نور طولان تا نو لارم اخو پا کور که می رسامی که ولی اخپل فعالیتون می اجرا که ولی او امده سیاسا می دامه ورکم پا کور که اخپل فعالیتون که هم خوبیا هم کل نکل اخپل سدان دزن و همه چه اغوی را تره نمی وکی.
پا کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه لڅو کلونو رئیس شوزو او نارینه وته د رسامۍ نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وته د هنري زده کړو لپاره تللي. د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نورو بخشو کې التهیې کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نشي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع سوي. نو کله چې دا شروع سي بیا به نو معلوم سي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی سي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پتامه دی.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو له خوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخته انتظار دي څو دې ته اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام دپاره یو وضعیت څه راسي او بیا د هغو په اساس باندې دې ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي راډیو ته غواړی است. اوس به عصمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له واکته رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وې، جین یا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وې. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اګست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول. خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوویستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندی شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود وایي چې دوی په هره اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې له وړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقاني شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قمندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قمندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه په دې ښار کې د موبلایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولس تنو نورو سره یې د اګست په 15مه د ښار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیوه. د هغه کارکوونکي بې وسلې کړل او پرې نه ښودل چې کمپیوټرونه او اسناد له منځه یوسي. مولوی عمری وایي چې بدری ځواک بیلابیلې دندې پر مخ وړلې. یوه برخه یې وسلوال جنګیالي و، بلې برخه یې د بسپنې یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یوه برخه په تبلیغاتو بوخته وه. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پر لومړنی وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن ل امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوی و. نړیوالو مؤسسو په ځلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایي امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او وسم د سیمې په اړه ایرانی ځواکونه په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د نورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روختون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله استنګزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چن نیولې وو چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلی. د مظاهره چانو د زپلو او نیولو غنی ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوی سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوی. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکې غاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدلی او ژوبل دي. ټپيان دم ګړې روختون توړل شوی. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاری د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاوتریخوالی اړولی.
چادرهای متحصنین رو جمع کردن آتیش زدن.
د معترضان و خیمه طول کړی او اوري ورواشول غزای و چې وضعیت غیر عادی شو او د تل په څیر مظاهره په تاوتریخوالی وړولې. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له هغه وروسته خلکو سره برخورد وکړ او وی ځپل.
کوبره انجام درن.
د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګيري کلیوال دي چې د شپې مال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپيان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رات کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
ځینې اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماسټري په کچه سکالرشیپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشیپونو کې د ګډون هیله لري ډېر وخت د دغو پروګرامونو له اعلان نه خبره وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو بې برخې پاتې کیږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشیپونو کې د ګډون لارې چاري شي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نه سي پیدا کولای. تاسو یې لاته څه بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشیپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډېر کم خلک شرایط پوره کوي. او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوالو سکالرشپونو ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډېر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتېږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانېږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډېر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نه وي فارغه سوي چې دوی وکولای سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول پکار دي؟ او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي، له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای سي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډېر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا را تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوښښ دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړي او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. که په لنډه توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای سي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای سو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي، چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځانه سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پوهنتون اسناد باید ترجمه وي، همدارقم سی وی یا خلاصواني موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پوهنتون نه ساخستي وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او ایلټس دا باید ولرو، او کوم مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه، دغو اسناد باید ولرو. د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو، او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړي وي چې زه زده کړې کوم، په زده کړې کې نورم مخته ځم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
په فرانسه کې میشت افغان محصل پښتون ځیرک و چې د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورښيي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت راوستلې او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لاره هواره کړې ده. اسمت څاروان په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګر ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذۍ چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوږی واخاځي او زورونه نسته. دا ډېر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کړاوونه لیدلي او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولی بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډېر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډېر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تېره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسله د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غزولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تېره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشغورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپله سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت که چیرې سیاسي منفي اغېزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودې ممکن نه دي. پانګونه کلکې سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نه شکوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي 10 ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته وړاندې کوم. ستاسو در روختیا او سوکالی پهیلا دنان و زیداغ خبرونه ما تایروشان تاسو تا چمتو کرده درانو آوریدونکو پا دیورستی وقتو که دو هغو پیغامونو شمیر کم سوی دی چه پا آغا که با تاسو در زینو پیدا سوی کسانو پا حقلا معلومات راکاوا خوز مر یو زیاد شمیر آوریدونکو زمر سخه دا هیل کرده چه دو هغو پیدا سوی دوستانو پا حقلا پیغامونو دوی تبیا هم تکرار کرو ځکه چې دوی ټوله دغه پیغامونه نه دی اوریدلی او غواړي چې بیا یې ورته خبره کړو نو موږ د دوغو اوریدونکو دغه هیله ترسره کوو او په دې خپرونه کې به لومړی ځینې هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا سوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي درته خبره کړو او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو سوي دوستانو او خپلوانو پیغامونه سره واورو
سلامونه اونې کې له دغه رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دوستانو زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالینه دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته د پیغام فریدم ته مو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې واځه د شپه کله مخ کې روت راغلې یم بیا شپه کله زندانی او مو ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فای کله هیڅ معلومات نه لري نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم د ما د ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1 بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1 نور مو وخت نه خدای په امان
بله السلام علیکم بخبری ساته واجب ده کندهار ولایت څخه آزادی راځي ټول امکانات ورته سلامونه کوم ته دې له جوړ او خوش خوشاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې په زرو سکاله دی چې سره یو نه یم دی نو زه د لشکرګان د کندهار تر غلې دي کچېړي کلیواز ما ځاغه نو تاسو خو کړی دی بوج ما ته په دغه ټوټه کې شمیره اړه کوي چې 0 1 0 2 1 2 شمیره زرګا 0 اویا د
پیټ جوس دوه د څه سواد دوه بیا بلیا السلام علیکم د زادر ډیټل د نور د سلام علیکم چې لرونه کوم ته لیدم چې شبا زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زه ورته سوې مو چې څنګه څه دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولای کله کله نوم یاد کړی زما نوم رتی ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم سپاراویا ا څلور سو اتا چا تی ویش شپږ کته یان سپار وو سپار اته دوار څلور څلور بیا دوا بیا ته دغه شپږ شپږ داش د ماته تماس ونسی ازادي رادیو د خپل روان
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ورجنکو تکوم ز حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پریرم د کابل ته راغلی د کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه اسبی ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3 او هم چې نن کچیر ته غواړی چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 شماره بیا تکراروم 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرمن اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې ستاسو د زینو پیدا سوی عزیزانو پاک لای معلومات راکاوه په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل په دې جمله کې وي نو اوس به هم راسو ستاسو د ورکو عزیزانو په حق لبه ستاسو را رسیدلی پیغامونه په ګډه سره وو
مالیہ آزادی ریڈیو ٹو کار کون کا اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم رخصوی عزیز دی پنامہ دا دراجک دا ملا عمر خنزی دا جم لا وشا خن مسئی دی جوزجان ولایت دی دا قوشتی دا ولسوالی دا ترمن ولدی دا کری دی نامبردار دا تقریباً وقت میں شکیل مر سے غرق دی نشانی ادر دی کی پراسلاس مایوب دی راستن از پر بندو باندې زخمون لري، پر سنگل باندې زخمون لري، ګوتې چنټک دي. نو دغه کثیر امارت د مسولینو یا امارت اسلامي د چا سره بندي حمزه د مهربانۍ عامه د خپل مشت خبر راکي، او که هر ورته معلومي هم د مشت خبر راکي، مهرباني به یې خپل جایزه جن واخي، شیرینی جن واخي، مشت دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. صفر و سو ناتیا پنځه سوه څلوېښت څلور سوه څلورویشت، صفر و سو ناتیا پنځه سوه څلوېښت څلور سوه څلورویشت، بله شماره صفر و سو واتیا اته شپېته شپاڼه شپږ اویا. او د پروګرام د چلوونکي تو روشان صاحب سره مې دا هیله ده چې دغه زما پیام نشر کړي او په خپل پروګرام کې راولي. وسلام ستاسو دایمي همکار قاري محمد ایوب پښتون.
بلی السلام علیکم، زه محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسېدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. موږ یو سړی په نامه د هاشم خان پنځه پنځوس یا شپېته کاله عمر لري، څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي د خدای د پاره. صفر و یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش، یوه شماره بله صفر و یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت، یوه شماره صفر و یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش، بله شماره صفر و یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت. هر ورور مسلمان ته په دا اړه معلومات چې پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي. کلی په چاندا پسې ده، په هغه پسه باندې ګوښې د پلار نوم یې روزي خان ده، د یو جک سړی دی ګوښ سړی. پر دا شمارو دې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي. او له ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام
السلام علیکم، زه خدانزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې سبا نومېږي، د دیارلس څوارلس کالو پر شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څه نادرکه څه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په واړه معلومات وي یا ورسره وي، په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. صفر اویا صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو، شماره یار بیا تکرارم، صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو. مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدمه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج خواد ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. وروستی تماز یې د نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی و. له هغې وروسته څلور کاله کېږي چې ندرکه ده. هر چاته پاک له معلوماتو په دې شنه را اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ صفر و سوه نهه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. د شمارې تکرار صفر و دوه نهه اته یو اته یو، یعنې صفر و سوه نهه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا، درې وارې یو اتیا، صفر سوه نهه ویشت درې وارې اتیا. بیا ښه وختونه خکسار خوستا.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار یم تاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم، نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته، د شمېرې تکرار صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته، او یا هم بل شمېره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه، د شمېرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وازادی رضیت دا پیغام پر دمو چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله سره تقریبا څلور کال کیږي ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 13 کاله دی. پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی سبقان وایي طالب العلم دی. هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلور شمېرې دي، موږ سره تماس ونیسي. بیسیم شماره 0 0 1 3 5 6. سلام شماره 0 0 4 5 1 1 1 3 2 9. اتصالات شماره 0 0 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا شماره 0 0 2 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه کوم چې پیغام نشئ.
سلامونه ونی کیلې د ازادي رادیو د ورکسو اذان ټول پروګرام ته کومې له شبه از جعفر یادی د هلمند ولایت اوسیدونکی. زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمی د زما کاکا زوی د کم از کم درې میاشتې کې د خپل کور نه د راکته وي څوار د سکاله عمر لري فن کالی پتان دي. نو هر مسلمان ورو ته کې په هره معلومات وي، یعنی د خپل ځاغه نو زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسم. د سیم شمیره ده 0 0 5 2 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره ده 0 0 1 3 1 5 9 0 8 5 2 5.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی، دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته وی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مست دي په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 0 3 0 5 0 4 5. او له شمیره 0 0 8 2 9 0 0 5 0 5. او بل شمیره 0 0 2 8 1 8 9 0 8 1. دا ډک شمیره یو ځل بیا 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم دا آزادی رادیو په درمن اورینونکو رشید الله باور یم له خوست ولایت څخه ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورکشوه دی کاست معلومات کېږي د ماته پدېش مارې څنګه پیسې دا صفر و سو دیرش نحو پنځاویا نحو پنځاویا او بار د صفر و سو نوي نحو پنځاویا نحو پنځاویا شماره بیا تکراروم صفر و سو دیرش نحو پنځاویا نحو پنځاویا او صفر و سو نوي نحو پنځاویا نحو پنځاویا ملګرو خدای دې کې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړئ نو څه پیل تاسو خو وخت واړم کوم مخه مخه
ہارو السلام علیکم دا دغه ولایت واشه د وایو لسواله څخه زنګ درته ولای ما یو ورور دی چې ناداره کاوه تقریبا نه شکیږي ګل محمد میمیدی د شاهد نه کازوی چې بس نه شکیږي ناداره کړی ما دا غلا ټلیفون شماره ده 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مسلمانان و عزتمنو، زما یورور د صالح محمد په نامه ورک سپلار نوم یې نظرګل ده، په قوم لزی ده، د چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو. د روزې د دا تېرې روزې د دیارلسم روزه یې په خوله وه. نو که چا معلومات ترلاسه کړي، یا په ځای کې، یا په کوچه کې، یا یو ځای شته یې، یا یو ځای باغوان یې، یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې، نو په دغو شپېرو د موږ ته معلومات راکړي د حاجي سید نور لمبر صفر اویا نه پنځوس شپږ دېرش څلور سوه اوولس یا صفر اویا نه پنځوس شپږ دېرش څلور سوه اوولس بل نمبر چې زما د مولوي محمد یوس په نامه چې د هغه زما برادر ده صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نولس بیا صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نولس او دریم نمبر میرګل اخون په نامه صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو سلو دیارلس صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو سلو دیارلس که هر چا یا مړ یا ژوندی یو درک په لاس راکړي پنځوس زره روپۍ جایزه هم ورکوونکی یم. و باب السلام علیکم پر خدای مې سپارم خدای مې مل.
السلام علیکم زف زلا انسم به المند لا تنه اشتراک ته خدمه یو د ما ماجی یو کال کی چې نه درک د نوم شریف لاری د کار نوم عبد القیوم دی اول اس کان عمر علی هر څوک چې په انا مال ما پرې زنا سره په دغه دروش مې اړ کونی چې افغان د سین شمیره صفر ازیا گیش او تین زوس سلور سو تین زوس سلوش او اتصالات شمیره صفر اتا ایا نیوش شکوش پیتا سلور سو تین زوس سلوش او روشن شمیره صفر دو ایا یو اتیا نا اتیا سلور سو یو اتیا.
دوی سید محمد دو کنر رو دوید شیگر رو سلوی سبین کن ما یو تر دوی چی مبارکشان میگی ورکتی دا دری چلور کالکی چا تا پدیش اړه پاتې ایمن ته پدې شمیره زنګوش چې پر اوی شپږ څلوېښت ما زه یو نوی اڅه دېش خپل شیرینی دې ترلاسه کړي او مونږ ته زنګو.
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه ما ورور ده محمد شاه په نامه ده وکاله چې هیڅ د کور نه لري تر شوی دي پنځه ویشت کاله عمر لري تور سین منقطه ځوان دي د پلار نوم یې ملا مصطفی اخوند دي د مشر ورور نوم یې داود شاری او بل د بل ورور نوم یې زیاد شاری کار څوک د پاره معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري نو لطفا د مهربانۍ له مخې په لاین کې نه ده لمر سره تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه څلور دوه نه صفر دوه شماره تکراروم صفر اووه صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام په وار وار ونه شي چې تر څو زموږ مشکل حل شي. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
ورور موږ د هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ څخه خبرې کوو. ورور زموږ یو ورور ورک دی په ایران کې دی خو معلومات یې نشته د ایران څخه نه درک دی معلومات یې نشته ورور او د مرګ هوازای هم راغلی ده. زه دغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات یې بل الباز په نامه دی د سمد اکا زوی دی د بغلان د ولسوالۍ دی. ورور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووي صفر دوه بیا صفر دوه بیا اته پنځه بیا صفر دوه بیا اته بیا اووه بیا یوه شماره تکراروم بیا صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر دوه اته اووه دا د واټساپ شماره ده صفر اووه صفر اته صفر نه درې یو پنځه یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواړو شمارو دی موږ ته زنګ ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کندار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی هغه لیونی دی د کور نه درک دی هغه زما ورور دی او زما ورته دا سړی زنګ راووي اوس کوم نمبر نه دی ثبت کړی صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوه دی شماره بیا صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوه دی دا غرور دی او ما ته زنګ ووایي انشاءالله زه به خپل ورور تسلیم کړم.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه اړیکه درسره نیولې ده. ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده که هر څه موندلی یاست چېرې درک لري دا اته کاله کېږي ما درکه ده پر دغه شماره زنګ ووایي صفر اووه صفر څلور نه سوه شپږ شپږ اته سوه اته اتیا نه سوه شپږ شپږ اته سوه اته اویا صفر اووه صفر څلور نه سوه شپږ شپږ اته سوه اته اویا خدای پاماني.
درنو اوریدونکو د همدې ورستی پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112145.